کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ به زنه زرانا یوسف سیدر ته د دې وخت د خبرونو سره هرکلی وایم. د خبرونه په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هیلری کلینټن نه د ملاتړ اعلان وکړو. د هغه مسافرونه چې پرون وسوالو د قندوز ته خار په لوی لاره برمته کړو اته کسې اوس هم د طالبانو سره دي. او د عراق په پایتخت بغداد کې نن د موټر بم په حملو کې 22 کسه وجل شوې دي. ترنو اردوونکو اوس خبرونه په تفصیل سره اوري. د هغه مسافرونه چې پرون وسوالو د قندوز ته خار په لوی لاره برمته کړي او اته کسان اوس هم د طالبانو سره دي. په دغه اتو کسانو سربیره اته نور کسان هم طالبانو د ځان سره ساتلي دي. دغه اته کسان بیا څو ورځې مخکې په قندوز کې طالبانو برمته کړي. د برمته شو کسانو په اړه به د ګل رحیم نیازمن رپورٹ د خبرونو نه وروسته په خبرونه کې واوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هیلری کلینټن ملاتړ اعلان کړ. په هغه ویډیو کې چې د کلینټن د انتخاباتي مبارزو په پاڼې باندې خپره شوې ده، ولسمشر اوباما ویلې دي: ګوري، زه پوهیږم چې د امریکا جمهور رئیس کېدل څومره مشکل کار دی. زه هیلری کلینټن پیژنم، نو هغه به دغه کار ډیر ښه ترسره کړي. اوباما د هیلری کلینټن ملاتړ وروسته له دې نه اعلان کړ چې د کلینټن د سیال برنی سینډرز سره یې وکتل. برنی سینډرز هم د مجلس وروسته وویل چې لږ تر لږه د مقدماتي انتخاباتو تر پایه به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د دیموکراتانو وروستۍ مقدماتي انتخابات به په واشنگټن ډي سي کې وشي. سینډرز هم دا راز وویل چې هغه به د کلینټن سره په راتلونکو څو ورځو کې وګوري. هغه ژمنه وکړه چې د جمهوري غوښتونکو ډونالډ ټرمپ به د ماتولو لپاره به کار وکړي. د افغانستان حکومت د ترکیه او ایران په هغه اقدام اعتراض کړی دی چې غواړي د مولانا جلال الدین محمد بلخي د مصنوعي معنوي مهم اثر د خپل ګډ فرهنګي میراث په توګه د یونسکو سره ثبت کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست فرهنګي صلاحکار اسدالله غزنفر ازادي رادیو ته ویلي دي چې مولانا جلال الدین محمد بلخي او د هغه اثر په افغانستان پورې اړه لري. هغه ویلي دي چې حکومتي چارواکي به د یونسکو د چارواکو سره په کابل کې وګوري. مولانا جلال الدین محمد بلخي په شپږ سوه څلورم هجري قمري کال کې په بلخ کې زیږیدلی و چې وروسته یې د ترکیې د قونیې په ښار کې هستوګنه غوره کړه او هلته وفات شو. په کونړ کې د پولیو څلورمه پیښه هم ثبت شوې ده. د پولیو د پخوانیو دریو پیښو په څیر د پولیو دا پیښه هم د شیګل په ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې شوې دي. په دغو پیښو کې څلورې په کونړ کې، یو یې په هلمند کې او بل په قندهار کې ثبت شوې ده. د عراق په پایتخت کې نن سهار د موټر په دوه جلا حملو کې د پولیسو د وینا له قلاره لږ تر لږه 22 کسه وژل شوې دي. د بم یوه حمله د بغداد په ختیځه برخه کې په یو سړک باندې وشوه. 15 کسه پکې وژل شول او 35 نور زخمیان شول. د بل موټر بم حمله د بغداد په شمال کې د عراق لوی عسکري اډې ته نږدې یا د بس موټر کې وشوه. د 12 کسه په دغه حمله کې وژل شول او 28 نور زخمیان شول. اسلامي دولت په بغداد کې د دغو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د اسرایلو مقاماتو د تل ابیب په تجارتي مرکز د سرونا په مارکیټ کې د پرونی حملې نه وروسته د روژې په مبارکې میاشت کې اسرایلو ته د لسګونو زرګونو فلسطینیانو د ننوتو کارټونه ځنډولي دي. په هغه حمله کې چې دوه فلسطینی هلکانو وکړه، څلور تنه وژل شوي او 15 کسه نور زخمیان شوي دي. داسې معلومه شوې ده چې دغه هلکان د لویدیځې غاړې د هبرون دی او کاکا زامن دي. دا حمله د دفاع د وزارت او د پوځ د نظامي مرکز د سړک بلې غاړې کې شوې ده. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اوس د پیښې ځای ته تللی دی. امنیتي مامورینو سره ملاقات کړی دی او بیا یې په خپلو خبرو کې ویلي دي:
It's done by
په تل اویب کې دغه تازه حمله یو اسرائیلي عرب کړی ده. د نوي کال په ورځ درې کسه وشتلي او وژلي. د اسرائیلو پولیسو او ملکي خلکو د چاخوګانو د حملو نه وروسته چې کوم 200 فلسطینیان او قریب 10 اسرائیلیان پکې وژل شو، دا څو میاشتې په اسرائیلو کې قراري وه.
د حماس ډلې چې په غزه کې حکومت کوي د حمله ستایلې ده. خدای نه دی ویلي چې دا حمله کړې ده. په داسې حال کې چې د برطانیې خلک د دې لپاره تیارې نیسي چې په اروپایي اتحاد کې پاتې شي او کنه، د سیاسي چارو مبصرین وایي چې که چیرې برطانیې د اروپایي اتحاد نه وځي نو د بالکان ملکونه به یو ځلې بیا د خپل ګاونډي هوادونو روسیې نه په تشویش کې شي. تفصیل د متی الله عبد ناوري.
که چیرې برطانیا د اروپایي اتحاد نه اوزي نو د بالکان هغه ملکونه به چې د پخواني شوروي اتحاد برخه وو لکه استونیا، لیتوي او لیتوینیا هم د اروپا د یووالي په اړه سوالونه پیل کړي. اروپا کې د روسیې د ساینسي اکاډمۍ غړی الکسی ګرومیکو وایي چې زما په خیال کې داسې وشول نو د بالکان ملکونه او په تیره پولینډ به هیڅ مشکل ونه لري چې د روسیې سره خپلې اړیکې بیرته نرمې کړي. روسیې چې په یوکرین یرغل وکړ نو د بالکان نور ملکونه اندېښمن شول چې بل وار به په دوی کېږي، که څه هم چې هغوی د امریکا په مشرۍ د ناټو د دفاعي اتحاد غړي هم دي. خو ځینې نور مبصرین وایي چې په دې بدلون سره د ناټو تړون ته تاوان نه رسیږي، ځکه چې د دوی په وینا د امریکا او اروپایي اتحاد ملګرتیا به روسیې ته دا فرصت ورنه کړي. په خپله د استونیا مشرانو هم د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې که روسیا په دوی باندې گزار وکړي نو دا به ډیر بې عقل کار وي. دوی وایي چې اروپایي اتحاد پخوا هم د سختو ستونزو سره مقابله کړې، نو که اوس برطانیا ورنه وهمځي نو په دوی به ډیر تاثیر ونه کړي. متی الله عابد، امریکا آشنا راډیو.
خبرونو ته ادامه ورکو. امریکا د سوریې په مهم ملګری روسیې فشار زیات کړی دی چې د خپل نفوذ نه کار واخلي چې بشري مرستې د سوریې محاصره شوو سیمو ته ورسول شي. د امریکا خارجه وزارت وویل امریکا د روسیې نه غوښتې دي چې خپلې الوتکې په سوریې کې هغه ټولنو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره استعمال کړي چې د جمهور رئیس بشار اسد قواوو پرې لارې بندې کړې دي. د خوراکي موادو نړیواله اداره لګیا ده په داسې یو پلان کار کوي چې د سوریې دغه ټولنو ته د هوا نه خوراکي مواد او دارو درمل ورسول شي. د سوریې رژیم باید اجازه ورکړي چې دغه پلان عملي شي، خو دغه اداره وایي چې ډیر ښه طریقه د مرستو د ځمکنیو کاروانونو طریقه ده. پرون د ملګرو ملتونو نتاک ویل د سوریې رژیم د دره په شمول درې محاصره شوو سیمو ته په ځمکنیو کاروانونو کې مرستې ورسولې. یو متقاعده ایرانی پروفیسره چې په منځنی ختیځ کې د ښځو د حقوقو مسایل سیړي په ایران کې بندي شوې ده. خو دا نه معلومه چې وجه یې څه ده. هما هوټفر چې یو څو مخکې په مونټریال کې د کانکور یا په پوهنتون کې استاد و، د جون په شپږمه په تهران کې د ایوان د زندان د کتلونو وروسته ونیول شو. د هغې کورنۍ وایي پاسپورټ یې ترې واخیستل شو او د مارچ په میاشت کې پرې نه خول شو چې د ایران نه وځي. او د سومالیې مامورینو او اوسیدونکو دا خبر تایید کړی دی چې د سومالیې حکومتي قواو د ایتوپیا عسکرو نن سهار وختي د یوې غټې حملې نه وروسته الشباب د هلګان د کلي نه وویست. د هلګان د کلي مشر ګوهاد عبدی ورسامی د امریکا غږ ته وویل لسګونه وسلوال وژل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مو کې د روان خبرونه لمړي رپورت ده. د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې په یونسکو کې د ایران او ترکیه د ګډ فرهنګي میراث په توګه د مصنوعي مانوي ثبتول د اندېښنې وړ خبره ده، او په دې اړه به په کابل کې د یونسکو له استازو سره خبرې وکړي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
د افغان ولسمشر فرهنګي صلاحکار اسدالله غزنفر د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل چې مولانا جلال الدین محمد بلخی او د هغه اثر په افغانستان پورې اړوندي او حکومت به د ایران او ترکیې د دې عمل په وړاندې ودرېږي.
مولانا جلال الدین بلخی د افغان